درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مورابولم د دې سات خبرونو ته. د کونړ ولایت په یو ځنګلي سیمه کې پرون پنځشنبه اور ولګید. ځای سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې اور د چوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په غرنیو څنګلونو کې بل شو. تر پرون ناوخته پورې د اور لمبې بلې وې او مخه یې نه ونیول شوې. اندېښنه شته چې نورو سیمو ته هم خپور شي. تر اوسه د اور لګېدو علت نه دی څرګند. په تیرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې په ځلونو اورونه لګېدلي او چاپېریال ته یې ډېر تاوانونه اړولي دي. قزاقستان په ترانس افغان ریل لارې کې 1500 میلیون ډالر پانګونې ته خپل چمتووالی تایید کړ. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو 500 میلیارد ډالر پانګونې ته تیاری ښوولې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمن څه نه وو ویلي. د ریل فرایټ په نوم د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې تېره شپه په یوه راپور کې د قزاق چارواکو په قول وویل چې دغه هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې 500 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. روسیه هم ویلي چې په دې پروژه کې په تیره بیا د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیار ده. د دې پروژې په اړه په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالر اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې به د هغه په وسیله د کال کابو 40 میلیون ټنه بار انتقالېدای شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنوی چارو وزیر اسحاق ډار د پنځشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنگلاديش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندولی له هند سره د خپل هیواد له وروستۍ شخړې وروسته په پیکینګ کې د پاکستانی سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړي. د افغانستان سره وروستۍ او ترنګلتیاو ته په اشاره وویل له څو کلونو راهیسې اړیکې سړې وي. خدای افغانستان ته تللی وو او هلته دغه هیواد له واکمنو طالب بشانو سره لیدلې دي. ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د څو هیوادونو د ائتلاف غوښتنه وکړه چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نشتو، د لارو د بندېدو او د ټي ټي پي د ملاتړ په شان د اداو پر سر د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم لنن جمعې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس پرون پنځشنبه وویل چې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبه په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرچ د پنځشنبه په ورځ لیتوانیا ته لاړ چې په پلازمینه ویلنیوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطعې رسمي ځای پر ځای کې دا اعلان کړی. د جرمني د 1530 زغره والی لیوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنیوس ښار په مرکزی میدان کې ترسره شي چې په کې به له زرو څخه زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون ولري. دا نوې جوړ شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره رامنځته شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځ څنډه کې د ناکو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لیوا به د پلی پوځ او ټانکونو له کنډکونو څخه جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوس مهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري. او چا وایي د امریکا د مرستو د ځانډیدو له کبله تر 1.5 میلیون ډیر افغانان اخیستل شوي. ډیری افغانان له وړاندې لا روغتیايي اسانتیاوي نه لري.
دلته کلینیک ملینیک نشته. کوچنیانو کې مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړ دا واره.
د ډلې زمینی تړون سرمشي وایي راتلونکي کال د افغانستان تاجکستان پولی ته ځواکونه وبستی لشي. د دینی عالم عبدالقادر قانت خپلوان وای طالبانو نوموړی بیان ویلی. وچکالی د میدان وردک باخونه وچکړي.
د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وچي. هیڅ باغ پته نه دی یاد.
د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم د ایران پر اټومي پروګرام خبري کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د امریکا د بهرنیو مرستو زندیدو په افغانستان کې نږدې 1,600,000 کسان اغیزمن کړي دي. یادی ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې دغه ځند له امله په افغانستان کې 178 روغتیايي مرکزونه بند شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په خپل سیمو کې د روغتیايي امکاناتو او مرکزونو لنشتونه شکایت لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ په افغانستان کې پر بشري عملیاتو پراخې منفي اغېزې کړې دي. او چا په خپل تازه راپور کې چې د مې په 22مه په خپل ایکسپانه کې خبر کړی ویلي د مرستو دا ځنډ د فبروري میاشتې تر پایه د 1,300 روغتیايي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې نږدې 1.6 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1,200 ښځینه روغتیايي کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. هماهاله د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق خبرداری ورکړی چې شاوخوا 6.3 میلیونه تنه به په افغانستان کې چې ډېری یې ښځې او نجونې دي د بودیجې د کمښت له امله اړینو روغتیايي پاملرنو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه صندوق د افغانستان څانګې د مې په 22مه ویلي چې ډېری ګرځنده کلینیکونه او په لیرې پرتو سیمو کې روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان هم روغتیايي خدمتونو او مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دلته کلینیک ملینیک نسته کوچنیان وکړه مریضان سی بیا د اغا صاحب له دکان نه ورته دارو مارو ورته راوړو دوا راوړو همغه ورته ور نورې پرېږدو خدای ته نو خدای مهربانه سو جوړ به سي په همغه کنه هر څه سي تر شاره یې څوک وړی سي.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیايي سیستم چې کلونو جګړو ځپلی د امریکا د مرستو د ځنډېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی وو چې امریکا د مرستو د ځنډ له امله ښایي 3 سلنه زیات افغانان د روان میلادي کال تر پایه روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی له لاسه ورکړي. دغه سازمان دغه شان ویلي وو چې د 2015 کال تر 3مه روبې پورې 260 روغتیايي مرکزونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي او دا حالت به له 2 تر 3 میلیونه افغانان له روغتیايي خدمتونو محروم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوې ورځو لپاره وځنډولې ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ډلې امنیت تړون سازمان یا CSTO سرمنشي وای دوی به په 2018 کال کې له افغانستان سره د تاجکستان پولی ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو لیږل پیل کړي. ایمان ګالی تاسما ګامبتوف دا پلان په بشکک کې د پارلمان د ورستي غونډې په ترڅ کې اعلان کړ. خو د ډلې امنیت تړون سازمان د دې پروګرام په پلي کولو سره د څه په لټه کې دی نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د هغوی د ګواښونو په اړه اندېښمن دي، د ډلهیز امنیت تړون سازمان CSTO په دې وروستیو کې د دې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د پروګرامونو د پایل اعلان کړی دی. د دغه سازمان سرمنشي د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د پارلمان په وروستۍ غونډه کې ویلي دوی به له افغانستان سره د تاجکستان سویلي پولې ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو استول پیل کړي. ایمانګالی تاسما ګامتوف ویلي چې دا پریکړه د هغه ستراتیژیک پلان په چوکاټ کې شوې چې په 2040 کال کې پاکستان ښار کې تصویب شو چې موخه یې د افغانستان له خاورې د رامنځته کېدونکو امنیتي ګواښونو د ترهګرۍ مخدره توکو او وسلو قاچاق سره مبارزه ده. ایمانګالی ټینګار وکړ چې دا پروګرام به په 2028 کال کې پیل شي. د ډلهیز امنیت تړون سازمان سرمنشي د سیمه ییز ثبات ملاتړ لپاره افغانستان سره دغه سازمان د غړو هیوادونو د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو تعاملاتو پراختیا ته په اشاره سره زیاته کړې چې د طالبانو حکومت د اوږدمهاله سیاسي عمل په توګه تثبیت شوی دی. که څه هم د ډلیز امنیت تړون سازمان له افغانستان سره خپل ډیپلوماټیک تعاملات د سیمه ایز ثبات ملاتړ لپاره بولي، خو ځینې افغان سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې د دغه سازمان غړي هیوادونه له درې او زیات کلونو کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د نورو ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي او هڅه کوي چې له افغانستانه د ګواښونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو او ترهګرۍ ضد برخې پوه نثار احمد شیرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د نیم کال نه رئیس دوی په غلطه پالیسي وغوښتله چې دغه ډلې او طالبان په خپل واک ونیسي او د سازمان ملل متحد کنوانسیونونو په خلاف هم دوی سره یو تعامل ونیوله، خو بیا هم دوی اعتماد نه کوي، اعتبار نه کوي، پوهیږي چې د طالبانو لوی برنامه منځنۍ آسیا نامن کول ده او غواړي دا هیوادونه چې خپل سرحدونه افغانستان سره مستحکم کړي او خپل نگرانی رفع کړي.
د تېر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم وایي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ترهګرو ګواښونو د سیمې او له هغې هاخوا هیوادونه اندېښمن کړي دي.
ممالک منطقه و فرا منطقه زی دخل قضیه افغانستان
په سیمه او له هغې هاخوا هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې لیوالتیا لري هم خپلې اندېښنې لري او له دې سیمې د ترهګرۍ ګواښ احساسوي. دا ګواښونه چې د وسلو، مخدره توکو او د انسانانو قاچاق پکې شامل دی د یوې نړیوالې اجماع پرته ستونزمنه ده چې یو شمېر هیوادونه یا د هیوادونو یوه ډله یې پر وړاندې مبارزه وکړای شي.
د ډلهییز امنیت تړون سازمان مخکې د تیر کال په دلو میاس کې هم له افغانستانه د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې په افغانستان کې وضعیت له نږدې څاري او دغه هیواد د ترهګرۍ او مخدره توکو د قاچاق د ګواښونو سره مبارزه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ایمانګالی هغه مهال ویلي وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه لا هم افغانستان کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ او د مخدره موادو د قاچاق له ګواښونو سره مخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ډلهییز امنیت تړون سازمان د وروستیو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو هغه مهال د سرحدونو په اړه د دې سازمان اندېښنې بې بنسټه بللې وې او ویلي وه چې افغانستان کې ټولیز امنیت شته او تعهد هم شته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر وړاندې هیڅ ډول اقدام ته اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو او د مخدره توکو د قاچاق په اړه د اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو تازه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ناستې ته وویل چې د دغه هیواد حکومت یو ځل بیا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې د طالبانو د شاملولو احتمال څاري. د ډلهییز امنیت تړون سازمان چې په 2002 کال کې تاسیس شو، د ارمنستان، بیلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه او تاجکستان هیوادونه پکې شامل دي او د افغانستان پر ضد لای جمهوریت نظام د دې سازمان پخوانی څارونکو غړی و.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د دینی عالم عبد القادر قانت خپلوان او نږدې ملګری ادعا کوي چې طالبانو نوموړی بیان ولې او بندې کړی دی. دوی وایي د طالبانو استخباراتو مولوی قانت د سه شنبه په ورځ له خپل یو بزوی سره په ناڅرګند دلیل له خپل کوره بیولای دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو تر اوسه په دې اړه څه دي ویلي؟ دا په داسې حال کې چې مخکې د یو شمېر نورو دینی عالمانو د نیولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د افغان دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت خپلوان او نږدې ملګري ادا کوي چې د طالبانو استخباراتو نوموړی د څلورم ځل لپاره نیولای او بندي کړای دی. د مولوی قانت یو نږدې ملګري چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې له ښاغلي قانت سره یې د هغه دویم زوی هم نیولای او په خبره یې دا مهال په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دي.
د سه شنبې ورځې د مازدیګر څلور نیمې بجې وې چې له کوره یې ونیوه. دی د کابل ښار په 15مه ناحیه کې د قصبي سیمې ته نږدې اوسېدو چې طالبان ورپسې یو فیلډر موټر کې راغلل، د ده لاسونه یې وتړل او موټر ته یې واچوه او یو زوی هم ورسره ونیوه او ځان سره یې وړه. تر اوسه یې د دلیل په اړه څه نه دي ویلي. مولوی صاحب د شکر تکلیف لري او په زندان کې پاتې کېدل د اندېښنې وړ دي.
د کاس او د مولوی عبدالقادر قانت یو بل خپلوان چې دینی عالم دی او د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د هغه د زر تر زر خلاصون لپاره اقدام وکړي. د مخکنیو راپورونو پر بنسټ مولوي عبدالقادر قانت او یو بل دینی عالم محمود حسن د روان 2015 کال د جنوري په 28 په یوه غونډه کې د طالبانو د حکومت د مشرانو لخوا د واک د انحصار په اړه د ویناو له امله نیول سوي و. دغه شان د نوموړي د نیول کېدو راپورونه د 2024 کال په اکتوبر میاشت کې هم خپاره سوي و، خو د طالبانو حکومت د نوموړي د نیونو د راپورونه نه رد او نه تایید کړي و. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د مولوي قانت د تازه نیول کېدو په اړه هم د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم د دې دینی عالم د نیولو په اړه خبرګون ښودلی او د چهارشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د هغه د نیول کېدو پر مهال په امنیتي کمره کې د اخیستل سوي ویډیو په خپرولو لیکلي چې مولوي عبدالقادر قانت هغه دینی عالم دی چې د طالبانو پر ظلم او د دوی د مشر ملا هبت الله پر کړنو نیوکه کړې وه. یو ځل بیا د طالبانو د استخباراتو څانګې پورې تړلو کسانو لخوا نیول سوی دی. د یادونې ده چې دوه اونۍ مخکې هم په هلمند کې دینی عالم بشیر حنفي هم یو شمېر رسنیو سره د مرکې له امله نیول سوی و. د نوموړي خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا کړې وه. دغه شان یو شمېر کورنیو رسنیو بلخ کې د مولوي عبدالقاهر په نوم د یو دینی عالم د نیولو راپور هم ورکړی دی. د هغه په اړه ویل سوي و چې په روضه شریفه کې د تېرې جمعې په ورځ د غوایي په 26 په خطبه کې ویلي و چې توکم پالنه د اسلامي نظام ماتې ته زمینه برابروي، خو د طالبانو حکومت دا نیونې هم رات یا تایید کړي نه دي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي د دینی عالمانو یا د دوی په خبره هر هغه څوک چې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کوي نیولې د بشري موازینو او انساني کرامت خلاف عمل بولي. له دې جلې د بشري حقوقو فعال صفی عارفی ازادي راډیو ته وویل
طالبان مشه منتقدین خود فعالین جامعه مدنی،
طالبان هر هغه څوک چې د دوی د پالیسیو او سیاستونو پر څرنګوالي نیوکه کوي هغه که مدني فعالان، خبريالان، د بشري حقوقو فعال لان، عالمان، استادان، رونان دی، سیاستوال یا هر کټګوري کې چې وي، ان کام خلک هم مینې سي. خغله قانت هم پر طالبانو د دوی پر سیاستونو د نیوکو لامل نیول شوی. له تورونو سره د طالبانو چلند کې هیڅ ډول اصول او قوانین په پام کې نه نیول کیږي چې یو همدا کورنۍ او ته د احوال نو ورکول دي.
د طالبانو حکومت مخکې هم د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني او د بشري حقوقو خزو او زده کړو د حقونو فعالان چې د دوی د حکومت پر کړنلارو یې نیوکې کړې وې نیولې او بندیان کړي چې وروسته یې بیرته خوشي کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وسلم په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشن له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر بڼوال چې ډیری د منو باغونه لري وایي وچکالی بڼونه سخت ځپلی او ان وڅښوي دي. دوی وایي د کاریزونو اوبه وچی دي او کوم باغونه چې اوس شنه هم دي د سولري برېښنا پرمټ د شورو څاګانو په واسطه اوبه کیږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې ورته چک ډیمونه او د اوبو بندونه جوړ کړي. په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې رئیس وایي دوی په دې برخه کې هڅه کوي. جزئیات په دې راپور کې واوري چې د یو بڼوال په ژغ پیلی شي.
نو د کلونه کلونه بغونان تقریبا د ډاکټر صاحب عبدالوکیل د زراعت خونی وزیر په وخت کې شو بغونم د وشکاری لپاره وچو.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالي اوسیدونکو او بڼوال هدایت الله سادات و نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د منو د باغونه د کاریزونو د وچیدو لامل اوت شوې دي.
دلته د موږ باغونه چې کوم باغونه چې کارزه وبته هي تقریبا پاک وت شوې هیڅ باغ پته نه دی چې ځکه د کارزه وبوت شوې. نو باغونه ډیر متضرر شول، دلته نقصان نه وکړل، د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
دا یوازې د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ نه ده چې وچکالی پکې د خلکو باغونه وچ کړي، بلکې د دې ولایت د اوسیدونکو په خبره ډیری ولسوالیو کې دا حال دی. د چک ولسوالۍ اوسیدونکي او بڼوال عبدالحمید فیضانی خپل د مڼو د باغ کیسه کوي.
په لمو تر کول تقریبا 40 پورې ونه درلودلې، هغه مو د اوبو د کمبود له وجې وېستې. د تا ورته خلکو نور هم دغه بغونه هم د وشکلې لامل وشي او هم خپل ونه وېستې، او هغه بعض شي کوم پاتې وي هغه یو لړ په کروندو کې چې هغه په شمسوي باندې وبرخه جوړي هغه د کېنولې.
د چک ولسوالۍ بلوسیدونکي او بڼوال بلال همدرد وایي تیر کال کافي ورښتونه ونه شول، نو ځکه خلک سږ کال له وچکالۍ ډیر کړیږي.
څوار لسو درې کال په جریان کې واوره ونه شوه په ژمي کې، نو د ورښت کچه هم نهایي ټیټ حد ته رالوېدلې وه. نو په افغانستان کې وچکالۍ له دوه څخه وردګ ولایت ډیر شدید وچکالۍ سره مخامخ دی. د خپل کم په ساحه لپاره چې مثلا د غوی باغونه دی لپاره دی د مځکه لاندې اوبو څخه استفاده وکړو د وچکالۍ له امله، نو دوی د سولر یا شمسي په واسطه د اوبو راباسي چې متاسفانه د اوبو سطح د 2 نورم ټیټي.
د باغ لرونکو د طالبانو حکومت او د کرنې په برخه کې لملاتړو نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته په غرونو کې چکډمونه او د غشان تغذیوي بندونه جوړ کړي چې د ژورو څاګانو اوبه تغذیه شي. دوی د واورو او بارانونو د اوبو په مدیریت هم ټینګار کوي، وایي کده هر څه ونه شي نو لري نه ده چې ژورې څاګانې هم وچې شي. دوی پاتې بڼونه هم د وچکالۍ له امله ویجاړ او ان خلک د څښاک د اوبو له کمښت سره مخ شي. د باغ لرونکو د دې ستونزو په اړه مو د میدان وردګ ولایت لپاره د طالبان حکومت د کرنې رئیس نیاز محمد عابد وپوښت، نوموړي ستونزه تایید کړه او په لنډ ډول یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې برخه کې هڅه کوي. دا چې سږ کال به د میدان وردګ ولایت د میوو د بڼونو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات څنګه وي اټکل یې لا نشي کېدی، خو تیر کال د دغه ولایت د کرنې رئیس رسنیو ته ویلي وو چې په میدان وردګو کې د مڼو حاصلات 150,000 میټریک ټونه وو. د میدان وردګو ولایت د بیلابیلو میوو په ځانګړي ډول د مڼو د حاصلاتو په برخه کې یو د پام وړ ولایت دی، او نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه پراخ مصرف لري، بلکې بهر ته د افغانستان د تازه میوو د صادراتو مهمه برخه هم جوړوي. د یادونې ده د میدان وردګو ولایت بڼوال داسې مهال د وچکالۍ له امله د خپلو باغونو د وچېدو خبره کوي چې نږدې 10 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ویلي وو افغانستان څه کلام او سدنټیټې کچې ورښتونو سره مخ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره د ایران د احتمالي اتمی توافق او همداراس په واشنگټن کې د اسرائیلي سفارت پر دوه کارکونکو د ډزو په اړه خبرې کړې دي. کارولین لیویت د پنځشنبه په ورځ وویل دواړو مشانو راغنده بحث کړی او زیاته یې کړه ولسمشر ټرمپ باور لري چې له ایران سره خبرې پر سم لار روانې دي. هغه وویل ولسمشر باور لري چې له ایران سره توافق کولی شي دوه لارې ولري، یوه ډیره مثبته ډیپلوماټیک حل لاره او بل د ایران لپاره یو ډیر منفي حالت. په وروستیو ورځو کې نړیوالو رسنیو بیلابیل راپورونه خپاره کړي چې شایي خبري ناکام شي او اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو برید وکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت نظام مشر علي خامنئي هم د ساور په دیر شمنه ته ویلو ګمان نکوي له امریکا سره د تهران د اتمی موضوع خبري کومه نتیجه ولري، او زیاته کړي و چې نه پوهیږي څه به وشي. ایران او امریکا تر دې دمه د عمان په منځګړتوب څلور پړاو خبري کړي او ټاکل شوی دی چې 15مه دوره نن جمعه د خبرګولې په دوهمه د ایتالیا په پلازمینه روم کې تر سره شي. ریوټرز خبري اژانس د وی با خبره سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د منځنی ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړی استازي سټیو ویټکاف به د دې پړاو خبرو لپاره روم ته سفر وکوي. همداراز به مایکل انټون چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپورې مقام دی له هغه سره ملوي. د سرچینې پر اساس تمکیږي چې دا خبري به هم لکه د تیر په څیر هم مستقیمی او هم غیر مستقیمی وي. په همدې حال کې د اسرائیل د دوو چارواکو له قوله اکسیوس وی پانی د پنځشنبه په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیل د ستراتیژیکو چارو وزیر ران ډرمور او د اسرائیلي استخباراتي ادارې موساد مشر ډیوډ بارنبا د ایران د اتمی خبرو په څنډه کې له ویټکاف سره وویني. د امریکایي او ایرانی چارواکو د ورستۍ ورځو د څرګندونو لمخې داسې ښکاری چې په ایران کې د یورانیم غنی کولو موضوع د خبرو یو مهم خند دی. امریکا له ایران څخه غواړي چې یو سولې اټومي پروګرام ولري، خو د یورانیم د غنی کولو اجازه به نه لري. تهران بیا د یورانیم پر غنی کولو ټینګار کړی او هغه خپل سره کرشه بللې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو لا پیغامونو
ورورکه تقریبا ما در بدر سوي مخوج مو کړی دي ورونه میکلې دي زه اوس سوي ما درې نیم میاشتې ما بس کټ کړی دي څوار لس کزلان پم ځکه کې الله تعالی کومش چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلې وې په دایکه ما پرېستلیو نیما ډوډۍ سار نیما ډوډۍ ما شام یو ګلاس وبه دا را کولې نو خوارې مخشل دې تکلیفونه مخشل دې وس دلته دی التم دا نه پرېږدي ورور اړیم موږ وکڅه موږ پاتې ته خو یو خب ناروا ور ژغ مو ور درې چا پر خو موږ خب ژغ ورسو البته زما ژوند په خطر کې دی البته زنه سم اوشته زه وکم څه زه دا کوچته د لاس په ګاډي کې را وړم رېډي کې چې زه د پښو د تګ نو مې خپل ګرځ چې ګرکمدار کم یول ما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه من نړۍ څنګه دا غشتنه د چې من راغ دی واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ ستاسو مدا غشتنه د چې من راغ درې چا پر ورس
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوړنې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکی. زه دا ونه چارواکو سره هیڅ کوم زموږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه سکولې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو. موږ سره د نورو نوادی که دا پارز میسر مدد پوکی دا تا دو انسیار چا مهم گوشتانه کرده تا خویی چا هم چمش گوشتانه منده لینه دا
دوگلالی حاکمال دا ایلمان ولایت نایوی و لسالیس خبر کم نوماد ازادی راویو کارکونس دا ایلا دی ورار دا پاکستان زلمون تا وگر چی پاکستان زلمون دون زلمون که ایچم تاقوانان در غال و کشی تر پرتوان و کشیه نو اخیر زلمن نه کې کده زلمن کې تقریبا اخیر لسی مشکل جوړ سي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساره نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپارو وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نورت معلوم شي د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو مد نړۍ واز د هله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ما شومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته د چا 15 لس ورځې کیږي پراته ډیر بد وضعیت کې شو ورته نه رسیږي په دې سرنورونو کې پراته تاویلی څوک نه اخلي نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کم نظر واچو چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کې چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ لکه مستند سره مخ کیږي، ولی زین نارینه د کور ټول مسولیت واک اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او د تنوري پښتني با په خبرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني جواب کړي. خغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنۍ کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له مدا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او دغه د دفاع په خاطر باندې خپل आवाज وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط او صلات د ملایان غونډې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې هغه هیلرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زرزان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې د سې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډیر لري خو د حقوق کم لري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي متفاوت دي، په دې کې خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. کچرته موږ دې له متوجي شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلی هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک د خمور مې مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي د په وخت سره هر ځای ته پلي دو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره، نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي. ځکه چې د غزمن دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویل شو چې دلته د سړو حقوق سود خو ځنه نشته، بیا څنګه دا وکول شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داو به موږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دي، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا هغه کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن استاسي لباس دي، ان څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دي بهتر ګوره. قران کې الله پاک فرمایي چې ان اكرمكم عند الله اتقاكم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سره په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې سره فاسق دی یو سره فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مرمن نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک چې هغه تقوا لري. تقوا که خمرمن تقوا دار او که نارینه تقوا دار، دغه دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کی خزینه. نو مالا د خبره دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس مست حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو کی بلن مقام د اسلام د نظر لري، ز په بل ځای کې د مقام لرم. اما را بو شو مېرمنې ته او خځې ته په کور کې، زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درو وي ته نشته دي چې مثال خبرې تاسو د میړې احترام وکي قوه سره څنګه دغه وایتونه به دوه نه وي چې تاسو په خځې سره څومره مينو وکي، د خځې سره څومره د لطف نه کار واخلي، څومره د شفقت نه کار واخلي. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته جوبه بند پاتې کیږي چې د سړی حقوق بیانې او د مېرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوه وای چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق د خځې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې د مېړنه ته خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خځله ورکړي چې دا تصمیم نیول شي چې ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا هغه مفسد او هغه بې کفایت علما نه ملایان،
یا اخوندان ووله وای مده ملان هم مربانه بده ده اخوندان چې دی چې اغه د شروط صلات او مونې مسلی ویلی دی نور د پیغمبر د سیرت نه دی خبر هیڅ قسم اگاهی نلري اغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د ناری نو دی او حقوق د ناری نو دی الته مغه یو آیات کریمه چې دوه مربانه پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی ناری نه په کوم وخت کې افضلیت لري ناری نه په اغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخه نفقه ورکی د خوخه ژوند ور ورکی نو به دا سره بهترون دغه به خدا معلومه خبره ده به خو بهتر سره دي ځکه دا وره بهتر دي خو بهترواله په امدره د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په امدره د پکور کې د شفقت نه کار اخلي او کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتره ګڼي خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نورته نیسی یوازې اره خبر به دې منل کیږي تاسو علت څه غنې
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانه دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه راپاتې دی غږ منغو تاسو یو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلان کې دین میرا لبسته دوه دو کتابونه ناګاهینه لري د ملایان چې کوم دی دا اماغه د پلان کې چې دوه څوریدلې دي اماغه تشریکه او دا تشریح چاله کې خود خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې چې حقيقي علما او ته ایکاش کې چې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري دغه شید علما او د دې اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زه باید مسلط اوسېګم او زه باید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بد خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونه کی چې زه کار وکم خدا که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي د هلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت لري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه اولادونو مسالمه تربیه نشي اغسته د دسخه اولادونو بسز دکی بلکې دغه کور په دوامدار مشکلاتو سره مواجهوي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثنا د س کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نوي یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نوي د دې وازنی وجه داده د بلن مثال وایم د دې ملایان او د دې اخوندان دغه یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کده والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمن سره وکي به دا په به و دي د لاله وګوره خدای نه خاصه دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی که د خور سره کې خسړی دی که د خاله سره کې خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به پټولونه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د نه خراب سره به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه خري چې هغه کور کې د مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه مغه والدین دی باندې خراب نوم دی نو د معنا دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې د مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک غوته لیکل بغه چې خوړي الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې کوم حیوانات موجود دي غوم خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هاغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو، انسان اشرف المخلوقات دی، نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي، بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه، غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي، یا کله خود سیمې دل سیمی چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي، مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز داله زه خپل میرمنې سره سم چلند نه لرم، اق ناق نیوکه کوي. دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلان د خپل ځون بیت درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي، اتر دغه ژوند تیر کړی وي، هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشویل چې پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي، واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیرې. زه کله کله دلته دوستان دی او مجالس وسره کومه به کې نه منو، بیا هغه ماته برته وجهره مدنی صاحب ماشاءالله تا ډیر ښه ژوند تیر کړی دی، واقعا هغه دلته عمل لکه مونږ ګوري. نو بیا بیرته مالا و چې مدنی صاحب مونږ په کابل کې اوسېدو، یو شریک ژوند دی، مونږ دغه د جنسنګ انرژي په چره وړه دا مونږ پټ په جیب کې راوړو خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتر ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي، غلا د چانه کې خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي، نو ته فکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو، دا د اعتماد فضا سره کم شو، دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري، او آیا دغه میرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفیږي، تا په دې کور باندې مصارف کړي دي، ته روز مره په زرونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي، یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه میرمن ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه، دا حق نه لري. که ته دا حق نه لري، نو بیا دا سره کم اسلام دی؟ ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کې، دا سره کم انسانیت دی؟ بیا د هغه نه علاوه چې ته وې زه افغان یم او د دروغجن غرور ته د ځان سره لري، نو دا کوم افغانیت شو؟ نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي، ټول په عمل کېږي. په دې برخه کې
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابت کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم، په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي، قناعت ورکړي چې کوم چلند ته کې دا مناسب نه دی؟
ولې نه میرمنو ته په وس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لوی بدبختي خدا دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېرې میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاون په وړاندې باندې خپل هغه دغه احساس او دغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی، دغه احساسات دومره مړ شوي چې هغه خپل د میړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي، خپل هغه یعنی هغه خپل دومره د دې ظرفیت دومره ښکته کړی دی بیچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم، څه چې دا وای باید دا زومنم. موږ په ټولنه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوي، وژل شوي دي، دا ټکول شوي دي، دا زوریدلې دي، دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفه شونه خوده خپه دي. دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د مانه خوده خپه دي. نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې، او علم متاسفانه چې په افغانستان کې د علم دروازې بندې دي، او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاص
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي، ځکه افغان جونې نسي کولای درس وایي، هغه میرمنې چې کاري درلوده وظیفې ته خپل نسي تللی، یو څه دا ستونزې له پخانه موجودې وي. اوس تاسو څه فکر کوئ څومره دا نورم زیاتېدلی سي، څومره کورنۍ ته زیان رسوي، څومره ټولنې ته زیان رسوي؟
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکړي همدغه هم د خزینه طبقې د زنانو هغه احساسات وژل دي، او هغه له دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ شي، ته په ټولنه کې کله عدمي، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره، ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چې ته غواړي دغه کوم مطالب چې دي هغه پوره کا، تاله د علم څه، تاله د تعلیم څه، تاله د فاکولټي څه، تاله د انجینرۍ څه، یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای، او د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي. زمنم د سره ده، خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېرې خويندې په دې برخه باندې پوهېدلې وي، په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او پوهېدلې وي، خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکار دشمن چې په دې پوه شو چې دغه میرمنو سترګې اوس خلاصې شوې دي، ذهنیت اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حقوقو لپاره مبارزه کولای شي، یو وار بیا په دې وتوانېدل چې د میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دود حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي، او دا اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي، او اندکه هم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي، او افغانستان به دغه د بدبختۍ ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي. همدال دغه مثبت اړخ ته راسو. دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه انجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري، لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی؟
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوی کې ځای په ځای شوی دی، دا د اخوندانو د وجې نه. زه د والدینو نه صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ، هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کارده میګرده. آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغه سی وسره کیږي، همدغه سی وسره شوی دی. ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پور باندې پردی اچي، دوی نخ کار کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي، دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خر شوی دی. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کری خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستریق ژوند غالي، نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوندولري، نو بیا هم هم دا تکرارو ما چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مېرمنې راغلي دي، هغه د چا اولاد دي، د چا خور دي، د چا له ټوټه وي، چا به سره تکالیف تیر کړي، چا به سره مشکلات تیر کړي وي، په هماغه نظر ورته ګوره. بلکې د خپل اولاد وګړي، د ساسي فامیل دي، د ساسي کور دي، د ساسي د کور غړي دي.
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی له خپل میرمنې سره کله ک نرم چلن، مناسب چلن کوي، دوی ته ګټه څه ده، او که چیرې وران چلن کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي؟ خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې یو ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق راننه وته. ابو بکر صدیق د عائشه پلارو، نو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر اواز واورید د عائشه، نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولا یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې ورته وکړه، ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې ورو چې دا ست لور د خدا یاد ول رضا اس ما مرمن دا. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه و سلم عائشه لمخاله ور چې ګوره څنګه د درنی ته پیړ نه مخلاص کړو، د غواخ نه مخلاص کړی، اوس خو را سره پخلاشه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار او چورته چې ته دا حق نه لرې چې ما په مرمن باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې باندې خوشونت وکړې، دا زما مرمن ده، کستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زوایم چې د شمایل ترمذی چې د پیغمبر پاک ټول سیرت د مرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړي د پدغه کتاب کې شته دي. لطفا دغه ملایانو زپوې کوم دغه کتاب نوم نه دی اوریدلې، او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی، او بيد د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اول ولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د مرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
ژوند دی اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنۍ او کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او لمون سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکه چې زده کړې کړې دي. تربیه فرض کې چې است علم مل او ملګری.
غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دې مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ په دې نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا اخ بخده نمگڑه شما نمگڑه غک پچا اکڑما غگ میو رک ده موره موره ستڑه غک پچا اکڑما دخنے دا جڑا غرونو تا غرونو تا دیائے میں جلانا اندخنے دا جڑا غرونو تا غرونو تا ستنے کے میں پرو تسلگو پڑے ہو غک پچاؤ کڑما اخ پخدے
نیم گڑے شما نیم گڑے غک پچا اکڑما غگ میں ورک دے مورے مورے ستڑے غک پچا اکڑما ستڑے غک پچا اکڑما.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
درنو اوریدونکو